السلام علیکم، روژه مو مبارک شه. قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکری خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د موسسې نن پر ایکس شبکې لیکلي، باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت او خیرات میاشت ده او زیاتوي چې خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. ډبلیو ایف پی وایي له لوږې سره مبارزه اسانه ده او د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونه ورده چې پروانه کپ میاشت کې له دې مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې 40 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلي شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس محمد اورنګزیب د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله همداراز ویلي چې اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له پاکستان سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مرستو پروګرام راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. او ښاغلي شریف ویلي دي چې حکومت به هڅه وکړي د مرستو د یو اوږدمهاله پروګرام د یقیني کولو لپاره خپلې خبرې مخته یوسي، تر څو د لوړ انفلاسیون او بهرنیو مالي اړتیاو په منځ کې د دې هیواد اقتصاد باثباته وساتي. په یمن کې د القاعده څانګې مشر مړ شوی دی. د سختدریځې ډلې پرون ناوخته د اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه یې جزئیات ورنکړل. خالد سعید با طرفی ډېر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالاتونو یې پر سر 5 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څانګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پېژندل کېږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه یې چې 13 پنجشنبه د مارچ په 1 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. وابوري چې د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی. د دې راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې نن خلکو لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وده خرابه ده، اوس خو روزه ده، مصرفونه دي او روزهداري ده، چې روزه کې چی نه وي هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
دا درې کال سو چې ښځه مې نسایي مریضي لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفه ده، د تورخم مرز باندې سوې دي او د پاکستان ویزا هم ډېر جګ سوې ده.
د پاکستان کابینې نن لوړه وکړه. په یو بحث کې د پاکستان د اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د نوې کابینې وړتیا ته کتنه کوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د القاعده شبکې مشر د یمن لپاره مر شوی دی. په 25 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د خصوصي زندانونو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د څرګندونو په اړه بحثونه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د نړیوال بانک نوی راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک پرون په خپل راپور کې په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړې دي او ویلي دي چې د صادراتو له کمېدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی. نړیوال بانک د هم ویلي چې د افغانۍ ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت په روان مالي کال کې هومره عواید نه دي راټول کړي چې هدف یې ورته ټاکلی و. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمېدو او د انفلاسیون د دوام له امله د هېواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداری ورکوي. د بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د 2024 کال په جنوري کې په دې هېواد کې په کلني ډول انفلاسیون -0.2 ته ورسېد. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلي چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو -15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو -4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري، چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هېواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي، خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي، سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالرو ته رسېدلي. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 0.3% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیونه ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسېدلي او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هېواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلني واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولي 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر ښیي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت هم اشاره شوی او زیاتوي د افغانۍ ارزښت چې تیرو 3 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی و، خو د روان جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانیو ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کالداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ په شپږمه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبر کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تېر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر هغې کچې کم بلل شوي چې د طالبانو حکومت ټاکلی و. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی 2023 له مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلي د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات مو اوریده. د راپور د شننې او څیړنې لپاره د شیبه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره شربو. غازی خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت څومره پرختیا سره یعنی په حقیقت کې ښکارندوی کوي؟
سلامونه، ډیر زیاته مننه دعوت نم. ښه، نړیوال بانک دا راپور په ډیر د سهیله بخونکې هم دی او دې کې ځینو ډېرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغانیو ساتل، د افغانیو د ارزښت ساتل واقعیا دا رښتیا هم ښه دی، ساتل شوی دی. بل د توکو بیو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري کله چې افغانۍ ښه وي، توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي د نور کال په پرتله باندې، د نورو کلونو. خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې، چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې، نورې اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. د پیسو اوس په افغانستان بانک باندې تعزیرات دي، ترانسفر دي چې پیسې ترانسفر کړي تجار دلته د پنګونې لپاره، یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
ډېره زیاته مننه. مونږ مخکې یو خبر درلود په هغه کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی چې د مرستو غوښتنه کړې د افغانستان له خلکو سره، نو په هغه کې ویل دي چې په اتیا سنټه باندې د ډالرو په سنټ باندې چې د افغاني شاید فکر کوم چې شاوخوا 50-60 افغاني کېږي، وایي چې په دې باندې یو څاښت خواړه اخیستل کېږي د افغانستان په اوسنیو بایو ته په پام سره. په اتیا سنټونو باندې څومره یو شی اخیستل کېږي د اوسني وضعیت کې؟ که مثال داسې واضح ورکړي چې مثلا څومره د خوړو شیان پکې
دي. چې تاسو د افغانستان دغه تک تاسو ګورئ، د افغانستان 9.4% خلک چې دي هغه د فقر لاندې ژوند کوي، او د سړي سر عاید چې دی دل د کلنۍ عاید چې دی $343 تقریبا دی. دا ډېر ټیټ عاید دی د ټولې دنیا په پرتله باندې، د افغانستان یو له غریبو هیوادونو څخه دی. ښه دومره پیسې اوس یو کس که د $1 نه کم عاید ولري، هغه په غریبو فقیرو خلکو کې راځي، او بیا دلته د فامیل پورې اړه لري. تاسو پوهیږئ دغه پیسې چې دوی خوتلي په دې خو گزاره یا دغه ځکه نه کېږي په اتیا سنټه باندې چې یو فامیل له 8 نه زیات غړي لري، نو هغه نشي کولی چې په دغه 500 یا 600 افغانیو باندې هغه چې بیا دغه شي نو په دې باندې گزاره وکولی شي. متاسفانه ځکه په دلته خو د نورو دنیا غوندې نه ده چې ټول خلک د فامیل کار وکړي. دلته خو یو کس کار کوي، یو څو کسان یې خوري، نو بل دلته حکومتونه خو داسې نه دي په افغانستان کې چې هغه دې ماشومانو ته پیسې ورکړي، هغه زړو ته بیا پیسې ورکړي، هغوی تقاعد ولري، نو هغه یو کس وي. نو متاسفانه دا پیسې ډېرې کمې دي دوی لپاره کوم چې دوی اټکل کړی دی.
مننه. او دوی په راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې 10% کې ده. البته دا کې د نورو هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې 10% انفلاسیون اثر د خلکو پر روزنی ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکر نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی وز خدای دیو که چه $1 پا 2 افغانه شی. خود در خلکو آید چه تا در خلکو کار شتا در خلکو که چه بوز بوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتون کار نشی ورکواله، افغانستان که نشی ورکواله. خصوصی سکتور شتا دومره قوی ده، دومره فابریکی شتا، دومره سرمایه گذاری شتا چه خلک پکی کارو کی آید ترلاسه کی. دا خو نشتا. تاسو اوري چې هر هفته کې دوستو کې 15-10 میلیون امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي او په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډېر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. دغه هغه دی چې د افغانیو ثبات یې ساتلی دی. خو بیا هم ډېر ښه دی په دغسې یو هېواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پېژندل شوی، تعزیرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډېره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. او وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه ځانګړي شوي وي یا اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره داسې ده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاری به کوي، خو اوس خو دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولی چې کیش پیسې نقدي پیسې دې افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاری نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس نوی ښه نوی قوانین دی لکه دغه سختي، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخته ده کنه، او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي، یا فکر به سره کوم رقم کې وازنه حل لاره چې حکومت کولای شي هغه کې دغه کې چې افغانستان یو زراعتي هیواد په زراعت باندې دغه کې ډیره سرمایه گذاری وکړي او زراعت ته توجه وکړي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطراتو د کمولو ده چې دوی دغه خطرات را کم کړي، دې کې دوی ډېر زیات هغه کولای شي په بشري مغمانی قوه باندې ډېر هغه کولای شي سرمایه گذاری کولای شي، چې دا هم ورسره ډېر دغه مرسته کولای شي.
ډېر زیات مننه. د اقتصادي چارو شننکې د پرزیدلې جمهوری نظام د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کېږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایه رئیس، د مالیه د وزیر په توګه غوره کړی، او همدارس د بهرنیو چارو د وزارت لپاره یې اسحاق ډار چې څلور ځلې په خاطر د مالیه د وزیر په توګه په حکومت کې پاتې شوی د غوره کړی دی. د پاکستان د نوي کابینې د څرنګوالي او د چي اقدامات به په نږدې راتلونکي کې څه وي، په دې اړه د بحث لپاره عبدالحی کاکر د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار له ما سره د شپې په استودیو کې دی. کاکر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
څه به کیږي؟ نوي کابینه به څه کوي؟ اولین اقدامات به ستاسو له نظره څه وي؟
د پاکستان کمانون لسکسیزه کابینه د غینن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست، او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د دوی دغه چوکۍ خو مشخصه نه دی، البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه، د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب هغه شای د پاکستان د مالیه وزیر سی، او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه داسې دي چې هغه ډیر ارزښت لري. یو د مالیه وزیر، ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډیر سخت مشکل سره مخامخ دی، او له نړیوال بانک آی ایم ایف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت، ځکه چې ورته ډیر لوی چیلنجونه دي د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه، او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي. نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی هغه محمد اورنګزیب ممکن دی وي، او لکه څنګه تاسو لري ساکډار چې په خوا د مالی وزیر اوس د فکر کې چې د بارني چارو وزیر سي، او د کورونی چارو وزیر ډیره مهمه چوکۍ ده چې هغه لنډمحالي وزیر اعلی وو د پنجاب محسن نقوي، ممکنه د تیاغه د کورنی چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره سبا کېږي په نږدې راتلونکو کې، مثلا ک د یو دوه درې اقدامات په توګه یادونه وکړو، د حکومت اولین اقدامات به د امنیت په برخه کې وي او د اقتصاد په برخه کې به څه وي؟
دا خو خیر تر وخت لمخه ده، د کابینې غونډه به کیږي او نن ممکنه د څه وشي. نو لاغه ځخص په یو تصویر راته واضح سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن دا ځکه دا داخلي مسله ده، نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردې شاته دخیل دی، نو چې کومه تګلاره ده هغه به هم پر مخ روانه وي. نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري چې یو ډیر داسې فوکلاده اعلان وسي. له دې پرته د مالیه په برخه کې ممکنه ده چې د پاکستان حکومت چې ورباندې دا د اپوزیشن لخوا فشار دی چې له ایم اف سره خبرې اترې ونه کړي د مالیه نړیوال صندوق سره، خو هغه دا فیصله کړې ده چې له هغو سره خبرې وکړي. نو د خبرو اترو دغه لړۍ چې کومه ده له ایم اف سره دا پیلول دا به په مهمو کې.
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته د دوی په برخه کې به جوړ جاړی کېږي ورسره ځینې خبرې ما واورېدې البته په پاکستاني رسنیو کې د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دوی چې ویلي دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د تیرو څو ورځو کې دې ته کومه اشاره کړې ده چې له دې ډلو سره به جوړ جاړی کوي که به پر ضد پریکړنې مبارزه کوي
پاکستان کې مهمه خبره دا ده چې پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کېږي چې پاکستان پوز چلوي نو ډېر کار د سی چې څوک غورسو هي هغه کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کله غوته ضرورت وي نو بیا یادونه وکي البته شهباز شریف په دې تور شپو کې مازمانه یادې چې ده په دې برخه کې خبرې کړې دي البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حواله باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د جوړجاړي خبره کوو خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګیږي چې دی خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري نو خیر په هغه باندې به شک دی خو هغه دا الان اعلان کړی دی پاتاسو ٹی ٹی پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی خو کتا سو ګوري لتیری یوې میاشتې راځي په پاکستان کې چې کوم بریدونه هغه تر یو حد پورې کم شوی دی نو د تشکاری تیوار لمخه د پردې شاته یو څه خبرې له افغان طالبانو سره او سره بیا ٹی ٹی پی سره شوی دی او ځینی شان ممکنه ده چې دوی ته منظم کړی وي
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې د پاکستان د روسي وضعیت او د کابینې د نننۍ لوړې په اړه جزئیات راکول
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه د خپل مشر د مړینې خبر ورکړی خالد سعید با طرفی چې څو کلونه په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې برخه اخیسته د 2000 کال په فبروري میاشت کې د دې څنګ مشر ټاکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې و په یمن کې د القاعده څنګه د القاعده د لومړي مشر اوسامه بن لادن لوجل کې دروسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناکه څنګه بلل کیږي نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي
په یمن کې د القاعده څنګه پرون یک شنبه د ورځې نو وخت اعلان وکړ چې مشر خالد سعید بطرافي مړ شوی دی القاعده د هغه د مړینې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې د هغه مړی د القاعده په تور او سپین بیرغ پوښل شوی دی ګمان کېږي چې د نوموړي عمر به د 40 کلو په خواو شا کې وو بطرافي چې کلونه کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشر کوله متحدو ایالاتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د القاعده دا څنګه د القاعده د پخواني مشر اوسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته تر اوسه یو تر ټولو فعال او خطرناکه ډله ګڼل کیږي په یمن کې د القاعده څنګه د خپل مشر د مړینې د اعلان په مهال دغه راز اعلان وکړ چې سعد بن عاطف ال اولاکی به د دې څنګه مشر کوي د امریکا متحده ایالاتونو هم د هغه پر سر د 8 میلیون ډالر جایزه ټاکلې او ویلي دي چې هغه په ښکارا پر متحده ایالاتونو او متحدینو یې د بریدونو اعلان کړی دی د القاعده د یمن څنګه واشنگتن یو تر ټولو خطرناکه تروریستي شبکه بولی د څنګه په 2009 میلادي کال کې هڅه کړې و چې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ په یوالو ټکې کې بم چاودنه درسره کړي د القاعده د څنګه په 2015 کال کې په پاریس کې د چارلی هابډو په نوم د یوې تنظیم مجلې پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و خو د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې له خپل قلمرو بهر په نړۍ کې فعالیتونه کم شوي دي ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې اټکل کړی و چې د القاعده د یمن څنګه به د 3000 نه تر 4000 پورې فعال او غیر فعال غړي ولري د ملګرو ملتونو په وینا دا شبکه د بانکونو او د صرافیو د لوټولو او همدارنګ د وسلو د قاچاق جعلي اثار او د باج اخیستو د عملیاتو لارې پیسې راټولوي بطرفی د 2000 میلادي کال په فبروري کې ورسته له هغه د القاعده د یمن څنګه مشر وټاکل شو چې مخکینی مشر قاسم الریمی د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر د امریکا د بی پلوټ الوتکې په یو بریټ کې ووژل شو الریمی د 2019 کال د هغه برید مسولیت اخیستی و چې د امریکا په پنساکولا سمندري هوایي اډه کې د سعودي عربستان د هوایي چلنې و روزونکي د امریکا د سمندري ځواکونو درې غړي ووژل. بطرفی چې د سعودي عربستان په ریاض ښار کې زیږیدلی په 1999 کال کې افغانستان ته تللی و او د طالبانو تر څنګ د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه په 2010 میلادي کال کې د القاعده له دې څانګې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سکل په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، بیکاری او بېوزلۍ سره مخامخ دی.
نن د افغانستان په ګډون په ډیریو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارکې میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکاری د زیاتوالي له امله د ډیریو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیلېږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول منځل کېږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بېلابېل خواړه موجود وي. خو ډېری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي؟ د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتي او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتي ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک یې نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړ یم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است تو برتون گفتن میتونه که ما
روحی مبارک میاشت او ځان ته څنګه شو چم دو کولای. زمو مو په ډېر سختۍ پرته لگا ځ تیر کړ. اوس ان شو ویلای چې پښلمی لپاره به س چمتو کول شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا موزیت ده.
دغه ایجا کارم نیست، فعلا خدمی حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند د سفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وضع خرابه ده او روزه ده مصرفونه دي او روزه دارین ده روزه کې چې نیمې هم مشکله ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګردرته و مړي چې څه پیدا بیا ګردو ورځان کار پر خوري او ګرځېدل کار مار بيسي بيسي کار مال لا سره راځي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډېر زیان ښځو ته رسېدلی. ډبلیو اف پی اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 68 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روزانه دا چې روزه مبارک راورسېدل دلته د هلمند په اکثرو بازارونو کې د دکاندارانو د شان دوغنه قیمت کړي دي، دوغنه ګران کړي دي. په خو به یو من په ټاټا په سل افغانی او وسه په یو سل شل افغانی خرڅي چې په خو به 3 لیټر ډبوک په 1200 کالداري او وسه په 1400 کالداري خرڅي. نمبر د اسلامي امارات مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده، د لوړپوړو چارواکو سم دا غوښتنه ده، د شاروالي واره سم دا غوښتنه ده چې دغه نرخو ته مثال د خبري توجه وکړي چې دلته بې وزلي خلک، خوار او غریب خلک ساتي د ماشان روډي ولا کلري او دغه دکاندارانو چې دوغنه نه ظلم کوي او بل دغه وروره غټه ستونزه ده چې په خوا بیا په سل کالدار یو شی خرڅوي اوس یې په 500 افغانۍ خرڅوي. دغه د افغانیو کار و کتار هم خلک داسې کړل داسې ټوکر ټوکر یې کړل. نو باید چې دغه نرخو ته د اسلامي امارت مجاهدین پاملرنه وکړي چې دلته درانه هیوادوال دغسې بد وضعیت سره دی چې د ماښام ډوډۍ ولاکه لري. نو دغه خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ پیام نشر کړي او لوړ پوړي مسؤلین یې واري چې پر دغه عمل وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستانه راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي، ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه دي چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري او اکثره هسې بیا کورونه لري، بیا د نور شي وس